درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزوا اوتن بایو وه. د طالبانو د عدلیې له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعی څخه د ښځینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوی، خو حقیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د ښځینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس اوتنبایو و ویلی چې د دغو ښځینه مدافع وکیلانو تجربې د دې لپاره مهمه دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا محدودیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي هیڅ هیواد نشي کولی چې د خپلو نیمایي وګړو په سنډي تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. او چا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا راپه یادوي چې ملي پراختیا د ښځو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. طالبانو په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم منع کړ او په ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د ایران د اسلامي انقلاب د څلور تلویشتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ دوام لري. د ترکیه دولتي تلویزیون TRT نن یک شنبه راپور ورکړ چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ هتای ولایت کې یو میاشتنی ماشوم له شپږو ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی وژغورل شو. ژغورونکي توانېدلی دغه ماشوم 140 ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د TRT د راپور لمخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړیدلې ودانۍ لاندې تر 149 ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. له دې ډلې 4500 مړي په ترکیه کې او 3500 اویاتنه په سوریه کې ثبت شوي دي. او یو وروستی راپور وایي چې د ترکیه او سوریه په زلزلو کې د مړو شوو کسانو شمیر تر 10000 رسیدلی دی. تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي. ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته د ایران ولسمشر شی جین پینګ په رسمي بلنه نن نه وخته پیکنګ ته رسیږي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په مهال سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال اولیکسی ریزینکوف سره پرون ناوخته پر هوایی دفاع و نور مسئلو تلفونی خبری وکړي. دواړو مشرانو د کیف د متحدانو د حقوقوندو په درشل کې چې په پام کې د په بروکسل کې جوړ شي پر لوبلی توپونو خبری وکړي. تاسو د آزادي رادیو څلور بش ساعته خبرونه اورئ. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه اندیښنه لري.
دغه اختلافات به نور هم لا پسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپلو کې سره ونخلي.
په دوه میاشتو کې 180 افغانان د سړی هوا او وورو لکبل مړ شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د ګاونډیو هیوادونو لپاره اندیښنې پیدا کړي.
افغانستان په طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه او دریزونه په ځای
د خوست سپیری ولسوالی اوسیدونکو وایي
دلته خونځي ډیر کم دي، ډیرای شاګردونه او د کلی ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه به برخه شوي دي.
په تیرن کوټ کې د برېښنا د نشټوالي له کبله دوکانونه ژر بندې شي.
دلته چې د ماشان منځ وسي نور د خلک بیخي د بازار وځي او ګسره شي نه پکښ کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یش مشنون کې او افغانان د طالبانو د کورنوي چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د وخت انحصار پایله بولی. سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډې ته وویل اوسنۍ وضعیت د زغملونه دی. یش بیر افغانان وای ویر لري چې طالبان به د وخت پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عام خلکو ته واوړي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد وایي په امیر یې هم دولتي چارواکو باید نیوکه په پټه مطرح شي. مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوې دي. مجاهد د څا په ښکار داونه ویل چې دا څرګندونه د حقانی د خبرو په جواب کې دي کنه خو زیاته کړه په هغه کسانو چې نیوکه هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زرګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه شي کولای. هغه زیاته کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه د اسلامی اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نګدي شي چې بل څوګي وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات را برش مطرح بسازه
د طالبانو ترمنځ د سرګندوري داسې محل تبادله کیږي چې ورستوي کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړي چې دنجور او خصوص بزدا کړه او کار د طالبانو د مشر مولا حبت الله سخدر ریزو فرمانونو سره کابل کې طالب مشان مخالف دي. حخوا د سراج الدین حقانی څرګندونو یو شمیر افغانان اندیښمن کړي وای حسینه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان وای عام خلک وویني. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیری په ټوله کې عام ولس سخت اندیښمن دي چې ګنې دغه اختلافات با نور هم لپس ډیر شي او بل اخره دوی به په خپل کې سره ونخلي او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي.
د کندهاري اوسیدونکو چې د همدا امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي وای د سراج الدین حقانی څرګندونه خی چې طالبان د واک او ترخوای د خپل منځي کټو پر سر تکرته نګتی شوې دي. خدا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي؟ د پوزي چارو شنون کې اسد الله ندیم همدې پوښتنې ته ځواب وای.
طالبان په قدرت مین دي، د واک لیونیان دي او ترخوای د واک لاره د عوایدو د لاستراوړلو وګی دي، ځکه دوی د قدرت لاره ډیره پیسې ګټي، ټولې مناسبې چوکۍ اخیستي. دا سه طالب نه دی پاتې چې بې روزګار وي. ترخوای د سراج الدین حقانی سرګندونی په جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوی خبرې دي. اوس دوی په سیاست پوښي وي، یوازې نړیوال ټولنې ته خی چې له دوی ناهیلی نشي، ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
خوخنه دي. طالبانو بیا په زلونو خپل لیکو کې اختلاف رات کړي. خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تنگزي هم دنجونو په ستاګړو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکی کړي. یو ډیر شمیر نورو ټیټ پوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا دنجونو د ستاګړو او کار پاړه د سختریزو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلورش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دا سهار له شپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استازی په افغانستان کې د داعش بریدونه او د نورو سختریزو ډلو حضور ته په اشاره وایي. افغانستان تر هغو چې اوسنۍ وضعیت بدل نکړي له دې حالته وتلی نشي. توماس نیکلسن په هند کې له وای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره پر خوندي پناه ځای بدل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیک توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د لوړ پوړ اچ آر واکیل یو شمیر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته په اشاره وای په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
I think we can look at some of the facts.
زما پان کوم ځینو حقایق ته وګورو. دراتونکو په اړه ډیر څه نشو ویلای. موږ په کابل کې د القاعده مشر ولید ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پی پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیخه په نورو غونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغه لدی وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنۍ حالت بدل نکړي. هغه حالت چې په خوا به هم پکې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د بیان منې چې ګنی د افغانستان وضعیت دې تر دې کې چې خراب وي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
موږ دا خبره راټوو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرنی په افغانستان کې مسله شتون ولري او اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور چپوړان دې استعمال کوي او هلته تعدید جوړ
د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلاس انده سمحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. ترخوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ شوی غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو غواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاد توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړه دی او هم یې سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. نیکلسن وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامداره توګه د ښځو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادرېږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نړیوال اړیکو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړی او په پیل کې ترې د هغو امنیتي اندیښنو په اړه پوښتلی چې اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه لري.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه یا په دې اړه باندې دوی غونډې او دریزونه په ځای دي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښایي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونو تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوهې تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم او تحصیل ته د نجونو نه پریښودل او د غراس پنجوګانو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکولو څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولی دی.
ډیر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو سلویښتو کلونو راهیسې ښځو کار کاوه، لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختي دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیرې داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانی میرمنې دي یا ښځې دي، نو په دې حساب باندې یو ښځه بل ښځه په ډیره ښه توګه درکولی شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستی ښځې چې په تیرو سلویښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډیره زیاته ضروری ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده او هم یې ډېری خزي لخپلو هغه اصلي حقوقونه چې دي محرومي کړی دي. په دې باندې کدو ته نظر ونه کې زه فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډېره زیاته جدي او خلک به لا نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیره میاش د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپایي ټولنې ځینو استازو افغانستان ته سفرونه درلودل او دوی دا تمه درلودله چې د رواني فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او ښځې به بیا اجازه پیدا کړي چې په انجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوزي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لرې شي او حداقل که په لنډ مهال کې نوي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو بنجونې وکړي شي بیرته مکتب ته ستنې شي د غراز بخزي وکړی شي کارت ستنی شي.
د وسنۍ حکیمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبري په خوښ کې چې وکړلې د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دي د فبروري تر اخره پورې کومه واده ورکړل شوی و نو دمدغه کابینه د زینو وزیرانو د خوانوه چې دوی په کابل کې دي او تر یاه د پوری یو څه د نړیوال ټولنې سره د تعامل فکر لري. لیکن د قدرت د غاصلی ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي. تصمیم بل څوک نیسي. فکر نه کوم چې هغه دی نرمخ وخی هغه دی په خپل خبرو کې نرم شي. دا چې دوی په منځ کې یو واحد فکر رامست نه شي او سمه یو حالات ته فکر ونه کړي د نړیوال ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي یعنی په واحد فکر باندې زه فکر کوم چې مشکلات به ډیر شي.
د نړیوالو اړیکو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په تیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړې هوا او طبي پیښو له عمله یو سل اتیا کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عام اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د واورې د ورېدو له عمله د یو شمېر ولایتونو لارې تړل شوي دي. تفصیل د نرګس مومن حسنزی په دې راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی
له دې تخنیکي ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنې. د حسن زی راپور په څو شیبو کې چمتو کیږي. خو یادونه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او همې مطالب لوستلی شي. د نرګس مومن حسن زی راپور چمتو دی وسه سره اورو. نه تخنیکی همکار وایي چې لا هم چمتو نه دی. خو خیر، څو شیبې وروسته به د موضوع تراشو. د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې ته به راشمه. د خوست د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یو شمېر مهمو ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان بیکاره دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، سړکونه خراب دي او د یادی ولسوالۍ په مسیر غزیدلی خوړ هم د دوی فصلونو ونو او ځمکو ته ګواښ پیښ کړی دی.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاري، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی ته له سیلابونو ورپېښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
دا د سپیری خلک چې ډېر بېوزله دي، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل. تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي او دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردانو د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول د زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولي هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لږ فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړکو په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لرو. فلحال موږ دغه یوه لو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نورې نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د جس رټ مخ مخ دی پیسې نشته مرسته وکړي دا اندغه سترګې نیولې نه راندا کې څنګه نه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولی نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سفر کوي ستر مشکل هم سړک دی به تور دی هیڅ کاروبار نشته
بل لور ته ځای چارواکي مانی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي ترڅو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږیدیز کال له نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ اوریدئ شئ څلروش ساعته ازادي رادیو له تاسو سره ده. د پدې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه هم لرو. نن مو له یو داسې افغان سره خبرې کړې دي چې په ماشومتوب کې له خپل هیواد مهاجر شوی دی، کلونه یې په غربت کې تیر کړی دی او وروسته لزدکړو وروسته بیرته لخپل هیواد همغه هیواد ته د ډیپلوماټ په توګه استول شوی دی. د ازادي میلمه پروګرام وروسته وړاندې کیږي خو اوس یو نړیواله موضوع لرو. په ترکیه او د هغې په ګاونډي هیواد سوریه کې د زلزلې له کبله د مرشوب لشمیر په زیاتېدو دی. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه د څه باندې 28,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي اټکل کړي چې په ترکیه او سوریه کې به د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمیر دوه برابره زیات شي. په بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفیتس سکای نیوز شبکې ته نن یکشنبه ویلي ډاډمن دی چې په دغو دوو هیوادونو کې به د مړینو شمیر دوه برابره یا تر دې زیات وي چې دا وحشتناک وضعیت دی. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې ګریپیتس د ژغورنی او ځوابي اقداماتو نړیوالې هڅې وستایلې او ویل چې د غمیزي د لوی اندازه خورا ټکان ورکون کده. په ترکیه کې د ژغورنی او پلاتینې د عملیاتو په لړ کې یو ومیاشتنی ماشوم له وی نړیدلې ودانې ژوندۍ ژغورل شوی. د ترکیه دولتي رادیو ټلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنی ډلو دغه ماشوم په هیتای ولایت کې ترې ودانې لاندې تر یو سلو څلوېښت ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته وژغوره. د راپور له مخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر کنډوالو لاندې له 149 ساعتونو تیرولو وروسته ژوندی وژغورل سو. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د یوې نړېدلې ودانۍ له کنډوالو د یوې 14 کلنې نجلۍ د ژغورنې خبر ورکول سوی. د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو د 2,000 کارکوونکو تر څنګ څه باندې 8,200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لږ تر لږه اتلکه او اویا زره زیانمن سوي کسان خوړو ته اړتیا لري او 15 میلیونه او 3 لکه کسان بې کوره سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 24 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. دغه سازمان د اجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه د 24 میلیونو او 3 لک ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه، ځکه په لسګونو روغتونونه تخریب سوي دي. د رښتیا په مقیاس و اشاریه 8 درجې زلزلې تیره دوشنبه د ترکیې او سوریې ځینې برخې ولړزولې.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید ورستیو شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 150 تر رسیدلی او ویره ده چې شمیر به نور هم زیات شي. حتی ځینو ویلي دي چې امکان لري د دې زلزلې د قربانیانو شمیر 500 ته ورسی شي. اوس په احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مارننګ سټار خبرونه لیکي په افغانستان کې شاوخوا 4,500 هغه کسان پاتې دي چې له برېټانیې پوځیانو سره کار کړی وو او برېټانیا ته د انتقالېدو د پروګرام له مخې په شرایطو برابر دي. مارننګ سټار د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په استناد لیکي چې د کابینې غړي یې هڅولي دي چې د دې کسانو غم وخوري. د برېټانیا پارلمان تیره اونۍ په 10 مخونو کې راپور خپور کړ چې په هغه کې د دې کسانو د ایستلو ترڅنګ پر دې ټینګار کړی چې حکومت دې د څېړنه وکړي چې څنګه برېټانیا په ناڅاپي ډول پوځیان له افغانستانه وایستل او خپل ملاتړي یې هلته له خطر سره مخامخ کړل. په کابل کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته چې کوم افغانان برېټانیا ته تللي دي، له 2,200 ډېر کسان لا هم انتظار دي چې و په منل شي. خود برېټانیا د دفاع وزارت په باور د دې دوسیو اکثریت د دوی په شرایطو برابر نه دي. برېټانیا نږدې 40,000 افغانان منلي دي چې د دوی په وینا په یو ډول له برېټانیا سره په تیرو کلونو کې په افغانستان کې همکاري کړې ده یا اوس ژوند په خطر کې وو. خو خبرونه لیکي چې دا دوسیه هم په ځنډ منل شوې دي چې له دې عمله د برېټانیا د کډوالو د چارو پر هڅو انتقادونه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل تازه ګڼه کې د هری بودا مګار پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده چې غواړي د نړۍ د غرونو تر ټولو ستر څوکې ته ورشي. د ورسپنې د لیکنې په باور د نیپالۍ چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال دواړه پښې غوڅې شوې دي، غواړي چې سش کال د می په میاشت کې د اورست غره لوړې څوکې ته وخیژي. ګارډین لیکي مګار په 19 کلنۍ کې د برېټانیا پوځ ته درخواست ولیکه چې دی ومني چې د نیپال تر صدر اعظم ډیر معاش ترلاسه کړي. برېټانیا هم پوځ ته 230 نیپالیان ونیول چې یو پکې مګار و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې مګار 45 کاله د برېټانیا په پوځ کې خدمت وکړ. د ګارډین په باور مګار د 2010 کال په اپریل کې وروسته تر دې ټپي شو او دواړه پښې غوڅې شوې چې پر چاودیدونکو موادو یې په افغانستان کې پشکې شوه ده. تر دې مخکې په نړۍ کې دوه غره ختون کې چې پښې له زنګنونو لاندې غوڅې شوې وي د اورس قلې ته ختلی وو. خو ګارډین لیکي چې 43 کلن مګار ته به چې زنګنونه یې قطدي د لوړې څوکې ته ختل ډېر ګران شي. مګار بیا وایي چې دی به تر ډېره د لاسونو په زور بره وخیشي.
تاسو د ازادي رادیو څلرويش ساعت خبرونه اوریدئ. د دې خبرونه په دوام کې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو میلمه پروګرام لرو. هله ده چې دا پروګرام واوري زموږ له میلمه سره زموږ خواله واوري. د رواني خبرونه په دوام کې مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورسی شو ستاسو څو پیغامونه سره ورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزت روزگان د ولایت جراوت رسوالی سے خبر کوم. په هلمند ولایت کې او په روزگان ولایت جراوت پولیسوالی کې طالبانو ډیر ظلمونه شروع کړی دي. طالبان د خلکو سره بدروی کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سنگوریان و په یو نامه په بل نه به د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی پر روزګان په دراوت رسوالی کې به کی زیات شي دي. تقریبا 15% خلک د طالبانو څخه ناراض دي، نه غواړي چې د حکومت وکي. صرف هغه خلک چې د دې سر په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې د پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک نه غواړي. او غلاوې دونه زیات شي دي چې سړی بیخی خپل وسایل هیڅ چي نشي درولای، هیڅ چي خپل پلاس کې نه دی. دلته وضعیت بیخی خراب دی وروره، هله کوم چې تا پیغام خبر کړي.
السلام علیکم، زه و پادر د هلمند ولایت څخه استاد سره په تماس کې یم. موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورتونه اسانه کړي، موږ ته ویزې اسانه کړي. پر موږ باندې ډېره سختي ده، نو موږ چې کله یو هیواد ته ځو د یو خواري مزدوري دپاره، موږ خواران غریبان خلک یو، موږ مزدوران خلک یو، نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي. او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې زما آواز دې تر امارت پورې ورسي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د حملړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزوا او تنبایو و د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شریف څخه د شزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی هیڅ هیواد نشي کولی چې د خپلو نیمایي وګړو په سندې تکول سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساينس کې د شزو او انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. په کابل کې د ایران سفارتوي د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخې شي. د ترکیه دولتي رادیو تلویزیون ټي آر ټي نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیه په جنوب ختیس حتای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم لشپژ ورځو وروسته لیبی نړیدلی ودانه شوندې شغورل شوې ده. او تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري د ازادي رادیو نننۍ میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردار شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخه خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شمسایب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې بس تاسو له ماشوم تو برا پیل کړو. څوکلن وی چې ماجر شوي
ډیر مننه سروان صاحب. تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم سلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې سلور کلن وی. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې سلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمونږ کورنۍ، زما پلار خدای بخښلې شمس الزده شمس، یو سیاسي مبارز وو، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی وو په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم وو. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري، د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زموږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونو هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا، نو مجبوره شو چې بیا هېواد پرېخستو.
شمس صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوئ؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو الته بیا د ورسک کروڑ او تویل کبابانو کې نو زیاته موده د شل پنځیش کاله ما غلطه تیر کړ.
درس مو بیا څنګه فایل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي. مونږ خو یاد نشو مشران ویل مونږ لا واړو چې مونږ لاړو زمونږ نیکه حتی نه غوښتل چې مونږ مکتب کې داخل کو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، اوسو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. او خو بیا نور د کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کو. نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په همدې کبابیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
وانتون ته مو څنګه لاره پیدا کړو چیرته؟
افغانان د پر متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی و د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړي. مونږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و، یعنی کورې آباد چې د لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې. البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې سبته نام کو، نو پاکستان دغه سی یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژاندو، نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوي او دغه و تنظیمونه چې هغې سره دا ټول مرستې وي، نو هغې ته رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمشنری چې به د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو بیا په دغه سې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څو کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې. یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون مو ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبان د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم وي. خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه. او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. مونږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو چې وایي سټیریوټایپینګ وو. خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلې. خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه مونږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټیټه سترګه کتل کېدل دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ایم ایس سی انرز په خبر پونتون کې ورته ویل، او هغه د ایم فل برابر و معدلو ما فوق ماستری. بیا مې 2 کاله هغه کې سبته نام وکړو. هغه بیا لږ اوږده شو ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شمس عبد ماسلی د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختی داده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوانتون په غالبا دویم دریم کال کې چېو، نو هغه وخت زمونږ د پوانتون رئیس چېو لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعه په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار د یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و دسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنې په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف چې باید حاضری ورکړي. موږ خو به عموماً تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکي اونۍ کې. نو که ستاسو یاد شي د دینه لږه موده مخکې په ماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره و. البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو. د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اصلي خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابې خو بهر حال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایان لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړل او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه سي بندیز ویل چې دا ښه کار دی او یعنې داسې یو متنازع بیانونه ورکړي. دلته چاغې نو اول خو زمونږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم وو. نو دغه یوه برخه مکمله دی ته جنکۍ ناستې وي او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي ښځې او نارینه یو ځای زمونږ صنف کې به وي هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدل ډېر غټ یو دیوالي عکسو. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناستو بل یو طرف ته یعنې د تالار درېمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې ښځې وې. نو دا خپله ماته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزوی لیږلې او سوالونه کول. نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وي په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسو مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل. نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوجي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي. کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما یلی دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پیژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي، که د کرخې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شي. نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړي وو. هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان هم ورکوي، خلک هم تشویق کوي، ولته بیا حرام دی. نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړو اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم د مولانا حسن جانانو لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی. دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړې شوه جوڅه ته د خپل هم حیران دي.
تاسو به رسمي دند څه وخت پیدا کړه؟ دا څه وخت تاسو فارغ شوي چې په افغانستان کې نور د طالبان او حکومت پرځیدلې وو، د کدي خپل رسمي کار په اړه زموږ حاضرونکو معلومات ورکړي چې لمړی کار مو څه؟
بالکل اوماغه وخت کې چې منګلا ماسټری می شروع کړی و درس خلاص کړی او خلا ریسرچ پاتیو بیا د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو هغه وخت کې ګنش مر رسنې راغلي په خبر تا کوټه ته شون کې افغانستان ته خلا نشوټلې هغه یو نیمه دوه میاشتې چې زما یو ملګری وو هغه را باندې کو الته هغه وخت کې یعنی ضرور نو چې مسلکی یا ژورنالیست خو چې په لګ ډېر انګلیسي پوي شې نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي نو بیا ما غسه زلار لمه اسلام آباد ته د جاپان ټلویزیون یا ان ایچ کی چې یو مختصر دغه ټریننګونه راته راتل د کمرې دغه وخت کې د ویډیو ټلیفون یو تل ویډیو فون او د مخابره ټلیفون نه چو سورایا هغه بس دغه دغه را کوراته او د خبر لیکلو سره مختصر چې د دې کم معیارو هغه یو سورې دغه را کړل زده کړ او بس بیا کوټه تلالم نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او دغه نه دوه میاشتې وروسته پورې د یعنی 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چې د دوی زمونکار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډیر خلک استخدام کړو بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت لپاره وساتل نو بیا راتلونکي دوه نیم کال پورې عمل ته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل اول ته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیاتو دی وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړی و نو بیا مې کوشش وکړ بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسول اسلام د رپورټس افیسر په کابل کې
دا نو استاسو اول وارو چې کابل ته بتلی څنګه درته ښکار شو څنګه احساس مو کاو چې له واشنگټن یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو
بالکل دا جالب و یو طرف ته خو خپل لیوالتیا و د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله او ځکه چې موږ هغه بدبختی ملي د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړی ژوندې تتلو په ډیر یې را یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي زمنګ خو چون کې د کونړ ولایت نو کونړ لګ مخ کې د مجاهدینو لاس تولیدلې و تګ راتګ مو خداسي او ترخی خاطرې وي ته دغه وخو لکه یو لیوالتیا موجوده هم دغه کوشش چې تل لاړ شو خو دغه وضعیت هم کدا سی وایو چې یو طرف ته د مالکیت احساسو چې خپل وطن ته زو خو بدبختانه په کابل کې چې نوې کم جوړخت راغې د هغه عمره کړنی وی چې بیا یې رستا د عمره د سقوط باندې تمام شو الته هم منګه بیا ځان خپل احساس نکو په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدای او واقعیت چې افغانان د خپل هواد نه کډه کول ته مجبور شو هغه په بل هواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړو کې او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وا خو مثلا دریم نه وزدا او څنګه بمز ده شو یعنی چې نه مکتب کې وی نه په کور کې وی نه په کوڅه کې وی نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسي او چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نو نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسونیت ملرو یو څه جرأت ملرو خبرم کولی خو بیا هم چې د دولتي کمزي سره به مخ شو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغي کتلما نو هغه نفر ته چې سوق مسولو چې دا بورډینګ پاس ورکړي هغه ته چې می پاسپورت ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشو جنجال مې کوم او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسو چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 50 نه زیات دي خو تر 15% خو دي زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شوم افغان نشلم نو دا یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو ما غ یو بدبختی وجه البته به ورسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو زکه چې د چا حق سوق نشي خړلې په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کیدو یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه سیستمونو سره به وخت وخت مخ کیدلو
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی
د ملګرو ملتونو خو د ماغین وروسته بیا یو کال د امریکایي د پرختیایي ادارې چې د یو اس ای ډی هغه سره کار وکړو بیا لته هم په جلال آباد کې اوسې وضعیت دومره خنو قرارداد به ملته خلاص شو بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کډرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیاتو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سب شبیا ما ناستو کړ پښتنې او دغه وکړ هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لادونه زیات هغه شکل نو اخسته نو پروسه اسانه و نو بس وړاندې یو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګر ملتونه یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه هغه وخت کې زمونږه فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلی سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې سو کوم خبر حال بس به تصمیم ونیو نو به حکومت کې مکار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
ل دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت
نو بیا خو دغه موډل غوګد د ازکه چې نږدې 15 کاله سلونی 15 کاله د پلان رئیسوما بیا پکې د خورم سه په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغې هغه وزیر شو هغه بیا تابن افغانستان کې د بدبختی د چې بس کودتای غو نه سیستم نو هغه بیا تابن کوشش کوي چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغه هم کو پوي سره دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان خنو نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړ چې ته هلته د زده کړې کړې پاکستان کې ولته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په هیڅ لاړ شي پر رسنیو کې د هم لکه کار کړی دی نو بس بیا هغه ما مشوره چوکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال د پاره هلته لاړلم هغه چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو ایسیسکو کمیسون سرپرست په توګه ومه بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا غي وړاندیزو کو به دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ومه په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکرې او د سولې پروسیم یعنی عمر ورځو کې زیات ګرمي وي بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او دغه په یعنی هغه وړاندیز او کوم ګټو باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره شکی نه استم هغه ما ذکر ملته کړی وی او دوره کار مم کړی بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په حساب لاړلم
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او زاخلوال سفیر وو زاخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېر تودې خبرې وې دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لېغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او ک وخت راول
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی به د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو خو مشت په توګه زیات مسایل به شریکول که بعضی مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبر اوسو که رسنۍ سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نور هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرل نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو نو طبعا پاکستان خو دغه په خانه تګلار ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کو دغه شل کال په دغه سنن او سبا کې تیر کړ او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکړو چې په صحیح طرز یو کې یو شل پروسې شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2019 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والي او سیسه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصولینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټه جوړ شي خو کله چې بیا پاره کې عملا د مذاکره برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوچ هغه کې من طرف ته ملامتیا زیاته و پاره کې پاکستان زم ورکړې او زه اگر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته و هغه کې څه شک نو. د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې وکړو موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به د پوز مشر لاړل ته به ژمنې وکړي، بل درون حیات به ولېږو او تاسو راشئ. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه و، وخت یې تېره و او هدف یې هم دا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي او همدغه پالیسي د امریکایانو هغې سره روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه مشي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر و هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رايوځي کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او مکاتب تبادله شل، بیا دوه واره زه فرصت برابر شو د تلاتپی د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د 102 قلم ډیر مهم آثار، د جلال آباد، د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثارو چې دا مونږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا مونږ په دغه مسایل په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم و او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې، د لوټول مصارفات د 1,00,000 نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله کمه وه. نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره یو مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی، چونکه دغه مسایلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه، هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې، په خپل لاړې او کوم د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام و از دکړې ما ډاکټورا شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و. نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
شته هم دغه نوم لګ ستونزمن دی، هغه سې د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کاله اوس عمر رسیږي. نو په دونه وخت کې، دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم انځ په نوم نوم ول شوې، ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغښتې ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغه سی مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکې ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته مې امتحان ورکو، د نور افغانانو په قطار کې ناستومه. نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسولو، هغه چې زما دا نوم وکتو، دا نوم واخستو، دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به ومه، یعنی لسم صنف نه، یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یره لږ پاسېدم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یو درولم ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیمه ویل تا تا دا نوم ته دی وګر تا وای دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې خو بس را پای سوال منو
ډیره مننه ډیر
لا تاسو نن ډیره مننه کور ودا
دینجنو په شونځي کې داول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ضرورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هر لکه چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو